په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم مخې دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د خورونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بسپنې د کمیدو له کبله اړ شوی پر روان میلادي میاشت کې 2 میلیونه نور افغانان ته د خورو رسولو پروګرام وزندوي. دبليو اف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د مشر آسیا ویلي القوله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خورونو نړیوال پروګرام ته پاتې دي ټول هو خلکو ته چې له سخت لوګي سره لاس ګریوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان لمخې په دغو 2 میلیونو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستې پاتې کیږي. دبلیو ایف پی ویلي یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیونه اړمنو افغانانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. د بیان لمخې په روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته څو 1 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د راپورونو لمخې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د کابل په هوایي ډګر کې د ښاغلي نورستانی د یوه تصویر له خپرېدو سره ویلي چې نوموړی نن غرمه مهال کابل ته ورسېد. د طالبانو یو شمېر چارواکي له هغې ډلې د تربیت بدني او ورزش رئیس احمدالله وسیق چې د طالبانو لخوا افغانستان ته د افغان شخصیتونو د بیرته ستنولو د کمیسیون غړی دی په دې تصویر کې لیدل کېږي چې له هغه سره د الوتکې په خوا کې ولاړ دی. احمد یوسف نورستانی د 1993 او 1995 کلونو ترمنځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړي. د هغه تر مشرۍ لاندې په ترسره شوو انتخاباتو کې اشرف غنی ګټونکی اعلان او ولسمشر شو. پر ښاغلي نورستانی په افغانستان کې دننه او امریکا کې د اداري فساد تورونه لګول شوي چې د رد کړي دي. سعودي عربستان او روسیې نن سه‌شنبه وویل چې دوی به په خپله خوښه د روان میلادي کال تر پایه د تیلو په تولید کې کموالي ته دوام ورکړي. دغه هیوادونه دغه کار د دې کار د دې لپاره کوي چې د تیلو بیې لوړې شي. د سعودي عربستان د انرژي وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هیواد به د روان 2023 کال د دسمبر میاشتې تر پایه په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو کموالي ته چې له جولای میاشتې راهیسې عملي کوي دوام ورکړي. روسیې هم ویلي چې د دې کال تر پایه به په ورځ کې 300,000 بیرل کم تیل ته صادروي. سعودي عربستان د اوپک د سازمان او روسیه هم له دې سازمان سره د تړلي اتحاد غړي دي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا د هیواد سفارتونو ته امر کړی چې په بهر کې میشت د بیلاروس وګړو ته د پاسپورتونو ورکول ودروي. تر دې دمه په بهر کې میشت د بیلاروس وګړو کولای شوی چې د هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي یا خپل زاړه پاسپورتونه نوي کړي. خو د هغه نوي فرمان له مخې چې پرون صادر شوی دوی یوازې کولای شي چې بیرته بیلاروس ته ستانه شي او خپل زاړه پاسپورتونه نوي کړي یا نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي. پر لوکیشن کې یو شمیر متقیدین وایي چې دغه نوی فرمان لمخې به ډیر هغه کسان چې له ویرې نشي کولای بیلاروس ته ستانه شي له هیواده بهر پاتې شي او دوی به د پاسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ وي. او د کرکټ د آسیا کپ په لوبو کې له سریلانکا سره د افغانستان د کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان تر اوسه د او لوبغاړو په سوزی دو په 44 اور کې 295 منډې کړې دي. د افغانستان د لوبډلې لپاره سریلانکا د 292 منډو هدف ټاکلی دی. دا یو ورځنی لوبه د پاکستان د لاهور ښار په قذافی سټډیوم کې روانه ده. افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 15 ځلې په یو ورځنی لوبه کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له امله روانه میلادي میاشت 2 میلیونه نور افغانان د مرستو له فهرسته ایستلی دي. په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
په دا حالت کې یوازنی مرستندوی مؤسسه همدغه ملل متحد و. دا کمی مستقیما اغیزه کوي د خلکو پر معیشت.
د بشری او مدني حقوقو ته باندې شپې تو سازمانونو او بنسټونو په یو پرانیست لیک د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت وڅېړي. پرون د طالبانو حکومت د آزموینې ملي ادارې د سګنی ان کانکور آزموینې اعلان کړې. لا تیازره زیات کسانو پکې ګډون کړی خو د تیرو کلونو په پرتله یې د ګډونوالو شمیر کم و. اومدا علت څه و؟
سکل په کانکور کې زمون خويندې غډون نه وکړي چې دا واکند تاسو فور خبره ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر کبار ټولون کې وای کاروبار ډیر خراب شوی ده.
چې کبار ټولوي ګرای دي بل کار د ستانه چې موږ یو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې د بسپنې د کمیدو له کبله دا پروګرام ار شوې چې روانه میلادي میاشت 2 میلیونه نور افغانان ته د خوړو د خوراکي موادو مرستې ونرسوي. په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د پروګرام له مرستو ایستل شوي دي 10 میلیون وګړو ته رسیږي. په دې اړه نور جزئیات به پدې رپورټ کې وورو.
ماشالله زه په اسمانه کې رئیس مې 1500 ډالر کراس
بابا کریم په پلازمین کابل کې د 500 بچیانو پلار د چیل بي وسله یو فقر کړيږي. هغه د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په خای ژوند نسبتا خو قوسي وضعیت ډیر بدل شوه.
کراچي وني کوم له سهارا تر ماخامه پر سړکونو ګرځم. کاروبار اصلا نشته. مخکې خو پیسې وی خلکو خرید او فروش کاوه خو اوس ټول ورځ ممکن 150 افغانۍ کار وکړم. هغه هم که پیدا شي ډیر اندېښمن یم. د شپې له اندېښنو خوب ناراضي. راتلونکي به مو څنګه کیږي؟
بابا کریم د هغو میلیونونو افغانانو څخه د بشري مرستو پوری هلې تړلې دي. هغه وایي پروان میلادي کال کې 2 ځلې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو پروګرام څخه مرسته ترلاسه کړې چې د داو بچیانو لپاره یې وهیله وه. خو سی په وینا د هغې مرستو درک هم نشته. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام چې ګڼ اړمن او للوګي سره مخ افغانان تر پوخه خلان دي دینن ویل اړ شوی چې 2 میلیونه نور افغانانو ته هم مرستې بند کړي. لدې سره د هغه اړو افغانانو شمیر 10 میلیونه وګړو ته ورسې چې د دې کال د پایل راهسي ورته د خوراکي موادو د نړیوال سازمان خپل مرستې بندوي. دا سازمان په افغانستان کې د خپل مرستو د کمیدو سبب د خپل مالی سرچینو کمې بولی. په افغانستان کې د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مسولې اغلی لی رويټرز خبري اژانس ته ویلي
د مې په میاشت کې مجبور شو چې 8 میلیونه افغانانو ته خپل مرستې کمې کړو او په دې میاشت کې 2 میلیونه نور هم کموو. یعنی 10 میلیونه هغه کسان چې بي وزله دي او مخکې مو ورته مرستې رسولې لدی وروسته به پلوګه بيد کیږي.
مېرمن لی په افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره سخت اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په ډیرو کمو سرچینو به په ژمي کې اړو افغانانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن وي. د خوراکي موادو نړیوال سازمان وایي د دوی د مرستو په سلو کې شلې هغه خزي ترلاسه کوي چې د خپل کورنوي لپاره ډوډۍ ګټون کړي. په افغانستان کې د خزو پر کار او دنجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او همدارنګه د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي او پیخي د دې سبب شوی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو لبیا ستنیدو سره سم ګڼو نور مرستندوی سازمانونو او بسپنه ورکونکو هیوادونو هم افغانستان کې خپل فعالیتونه یا بند کړي او یا یې کم کړي دي. له دې سره بیکاری زیاته شوې چې ورسره د هغه افغانانو شمیر زیات شوی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی د نویو مرستو د نویو کمولو په باب مخکې د اقتصادي چارو له پوهه زرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا فکر نه کوي چې د مرستو په دغو کمیدو سره به هغه افغانان چې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستو ته ډیر اړ دي له نورو ډیرو ستونزو سره مخ کړي.
افغانستان په ډیر بد اقتصادي حالت کې قرار لري او د بینلي مالی سیستم څخه بهر پات شوی دی او لوی پنګونې نه کیږي په افغانستان کې او هغه مصنوعي رونق چې د خارجي قواو د شتون له امله او همدارنګه د بینلي قوتونو د شتون په دلیل د هغه هیوادونو مرستې وي چې دولت سره کېدلې او نړیوال مؤسسات هم افغانستان سره مرستې کول لکه آی ایم ایف لکه ورلد بینک او ایشین ډیولپمنت بینک او نور هیوادونه اوس دا ټول بند دي او یوازې د افغانستان عواید په داخلي منابعو پورې محدود ده او غسلويخ میلیون ډالر چې په هفته کې افغانستان ته راځي او ځینې مرستې چې افغانان د بهر څخه خپل کورنۍ سره او خپل د جایدادونو د خوندي ساتنې لپاره د مینټیننس لپاره یا د بیا رغونې لپاره استي او دا یو ریاضتي اقتصاد دی او په دغه حالاتو کې د لوږې کچه ډیره زیاته ده، کار ځای نشته دی او فقر بالکل زیات دی. نو په دا حالت کې وزنې مرستندوی مؤسسه هم دغه ملل متحد وو او په تیره بیا دا دبلیو ایف پی دا هم ډیر مرستې کولی اوس دا کمی او مستقیما اغیزه کوي د خلکو پر معیشت باندې.
خبره دا ده چې حافظ صاحب اوس د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو مخکې راپور کې مو واورېدل چې په می میاشت کې دا پروګرام مل شوی و د بودیجې د کموالي له کبله چې 8 میلیونو افغانانو ته د خوړو مرستې کمې کړي. لمه میاشت را ورسته درې څلور میاشت کې په دې درې څلور میاشت کې دوی په زلونو زلونو د مرستو غوښتنه وکړه، د بسپنې غوښتنه وکړه. علت څه دی؟ آیا نړیوال نور هغه سي مرستې نه کوي، هغه مرستندوی ماسي یا دولتونه لکه د پخوا په څیر په دې تیر دوه کلونو کې چې کړی دي؟
دا څه چې مرستې خو یو وظیفه نه ده، یو اخلاقي کړه ده چې کله کوي کله نه کوي، د دوی د اقتصاد پوری تعلق لري، د دوی د اولویتونو پوری تعلق لري. مثلا اوس لپاره خو په دنیا کې نور نورینونه رامنځته شوي دي، اوس مثلا د اوکراین موضوع ډیر د پام وړ مسله ده د غربي هیوادونو لپاره، ځکه چې د هغوی متحد پاتې شوي دي هغوی، او د هغوی وضعیت ډیر تر موږ څخه هم بتره ده.
یعنی ستاسو په نظر د افغانستان دغه اوسنی اقتصادي یا دغه وضعیت بشری ناوړه وضعیت د نړیوالو لپاره ورو ورو غورځيږي؟
خدا خو دایمي نه دی، د مرستې خو یو وخت نه یو وخت بندي، اول خو کمیږي بیا څوک څوک بندي. په دې خاطر چې د دنیا اولویتونه سره فرق کوي او نوې مسائل رامنځته کیږي، منطقوي جنگونه دي او د طبي حوادث یې نور مسائل وي، او یو هیواد نشي کولای چې د نورو په مرسته خپل ملي ژوند ته دوام ورکړي. د خپل ژوند سمبالول لپاره د دولت دنده ده، وظیفه ده چې د فقر د لبینولو لپاره، د اقتصادي رفاه او د ټولنیز رفاه د رامنځته کولو لپاره باید هلې ځلې وکړي. د دولت یو وظیفه، یو دنده، یو د مشروعیت، یو د همدغه دی.
په اوس وخت کې په افغانستان طالبان واکمن دي، سرپرست حکومت فکر کوي چې دغه ولتیا لري چې د راتلونکي ژمي لپاره هغه اړینې مرستې چې لازم دي خلکو ته برابر کړي د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره؟
ما خو ارزو کړم چې اوسنی اقتصاد د افغانستان یو ریاضتي اقتصاد دی چې محدود پات شوی دی په ملي عوایدو او داخلي عوایدو کې، او داخلي عواید زمونږ د لګښتونو سره سمون نه لري. د پخوا څخه عین د شوروي د تا د ارغل څخه را پدی خو او ته د غیښه د مخه هم د داوود خان په وخت کې، د زهر خان په وخت کې هم یو برخه زمونږ د انکشافي بودجه او یو برخه د عادي بودجه زمونږ د خارجیانو لخوا تمویلېدلې، او اوس خو اوضاع ډیر خراب دي، ترنګل دي. نو په دې خاطر باندې هغه مرستې هم قطع شوې ده. صندوق بازسازي د افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا جوړ و، هغه هم په تب دریدلې دي. نور مستقیم عواید نشته دي، د خارج څخه مرستې نه کیږي. نو معلومه ده چې داخلي منابع محدود پاتې کېدل په اوس مهال چې نه زموږ معدن قسمه ټوګه استخراجیږي او نه هم زموږ مځکه خراب شوې دي او نه هم صنایع زموږ وده کړې دي، ډېر مشکلات لري. په کار دي چې دا مرستې جاري وساتي.
د اقتصادي چارو پوه زرخش حافظي او چور سره د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو ایف پی د وروستي اقدام په باب مرکه وچ ویلي دي. د بسپنې د کمیدو له کبله دا پروګرام مړ شوی چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نور افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وزنډوي. په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه ته رسیږي چې د دې پروګرام له مرستو لویدلی دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو پلندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپا ورز لطاسو سره.
د بشری او مدني حقوقو ته باندې شپېتو سازمانونو او بنسټونو په یو پرانستي لیک د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو روان وضعیت وڅېړي. په پوري ډول مستقل څېړنې دی میکانیزم را مستقل په افغانستان کې خزو او جنود برخلیک په اړه خبرو د دوام او په دې هیواد کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنډ ماموریت غزول د دې لیک مهمه یو شمیر مهمه غوښتنې دي. نور په دې رپورت کې وورو.
د بشری او مدني حقوقو درش په سازمانونو د پرانستي لیک په خبرولو سره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د نن او بهر د بشری حقوقو مدافعین او د مدني ټولنو بنسټونه چې دغه لیک لاسلیک کوونکې دي د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم درامسته کولو په بیړنۍ اړتیا په افغانستان کې د خزو او ونجونو برخلیک په اړه د بحث د دوام او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بنټ د ماموریت په دوام ټینګار کړی دی. خو د طالبان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د ربړاونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانستي لیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم پرامسته کېدو سره به دا یقیني شي چې د بشري حقوقو ډیری سرغړاونې د جرمونو په توګه ثبت او څېړل کیږي. په دې پرانستي لیک کې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه نیټه په ټولنیزو پاڼو کې خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ پر مهال نه یوازې د بشري حقوقو مدافعان، خبریالان او هنرمندان ځورول شوی، بلکې دوی په وینا د انتقامي وژنو د زیاتوالي، اعدامونو، ربړاونې، ناوړه چلند، په خپل سر نیول او د پخواني حکومت د غړو د جبري ورکولو شاهدان هم دي. هغه موارد چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونماله خوا څو مده مخکې هم شاوخوا 800 موردې ثبت شوی و. خود طالبان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د ربړاونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانستي لیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپل ویب پاڼه یې لیکلی، افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم رامنځته کېدل دا تضمینوي چې د بشري حقوقو ډیری سرغړاونې ثبت شي او د یو جنایت په توګه وڅېړل شي. د مافیات فرهنګ د مجازات په پرتله کمزوري او د قربانیانو پاتې شویو کسانو ته عدالت ته د لاسرسي هیلې زیات ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته ځواب نه دی ورکړی، خو دوی تل ادعا کړی چې په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین شوي دي. خو د بشري حقوقو یو فعال فرشته رامین بیا د ښځو د ښوونې، روزنې، کار او نورو ستونزو ته به اشاره سره وایي. په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو قضیه په خپلواک توګه ثبت او تعقیب شي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دا ډول لیکونو په ترتیب سره د افغانستان اوسنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کیدی شي.
دا قضیه باید مستند شي، ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون له امله د بشري حقوقو د سرغړونو او په طالبانو پورې د اړوندو کسانو لخوا د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه نه کیږي. زه هیله لرم چې یو خپلواک میکانیزم رامنځته شي تر څو نړیوال عدالت ته د لاسرسي لپاره د بشري حقوقو د سرغړونو له قربانیانو سره مرسته وکړي.
قربانیان نقض حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کنند.
تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپلو راپورونو کې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او د مافیات د پایته رسولو په هدف یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه د اسنادو پر راټولولو ټینګار کړی وو. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد اندېشه شو خو درې ونی وړاندې د ریچارډ بنټ پر کار نیوکه کړې وو. ویلي وو چې د منظم څارنې او راپور ورکولو میکانیزم چې هرار خیزتوګه حساب ورکون کې وی لا تروسن نشته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 45 غونډه د سپتمبر له 11 څخه د اکتوبر تر 14 پورې جوړ شي او دغه پرانستي لیک هدف هم د بشري حقوقو سازمانونو پام په دې ناسته کې د افغانستان وضعیت ته اړول دي.
facebook.com/azadiradio
د خبريالانو نړیوال فدراسیون په ورسته وکړي طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالانو د خوشی کېدو هر کله کړي. خو تر خوې د خبريالانو ورسنوي په وړاندې د طالبانو د حکومت کړنی غندلی او په بن کې د پات خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د فدراسیون ویل میا کې چې نن خبرې کړي د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د خبريالانو او د رسنوي د کار په اړه ستونزې د رسنوي د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون لاره تعقیب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون که څه هم د طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالانو خوشی کېدل ستایي، خو وایي لا هم ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي د خپل سرونیونو، زاورونې او بریدونو سره مخ دي. د فدراسیون نن یو اعلامیه کې لیکلي، روانه میاشت او د تیرې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له زندانونو حبیب سراب، پرویز څرګند، محبوب حکیمي، عطاالرحمن عمر، فقیر محمد فقیرزی، جان آغا صالح، حسیب حسیس، وحیدالرحمن افغانمل او شمس الله عمری آزاد شول. د خبریالانو نړیوال فدراسیون لیکي د خبریالان له بهرنیو رسنیو سره د کار کولو پتور نیول شوي. خبریالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو دا ډول خپل سری نیول او زندان ته لیږل غندلي او ترې غوښتي چې د خبریالانو د رسنیو له خپل سری نیونې، توقیف او ځورولو لاس واخلي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی اف جی دا هم لیکلي چې اوس هم افغاني اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی چې د دې ادارې له قوله طالبانو د جاسوسۍ په تور تورن کړی او دوسیې محکمې ته وړاندې کړی ده. آی اف جی په خپل اعلامیه کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د خبریالانو د بېوزلۍ، نیونې او ځورونې په اړه اندېښنه ښودلې او غوښتنه کوي چې د رسنیو د کار په اړه ستونزې دي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونې د کمیسیون له لارې تعقیب شي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د طالبانو له زندانونو آزاد شویو خبریالانو سره خبرې وکړي، خو له دوی یو شمېر خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي رئیس ظریف کریمي ازادي رادیو ته وویل وروسته یوه میاشت کې د خبریالانو خپل سرونی ونو د خبریالانو پر روان منفي اغیز کړی او د اطلاع رسونې بهیرې له خنډونو سره مخ کړی دی.
اوس هم په دې ټینګار کوو چې مسؤلین هغه خبریالان آزاد کړي چې زندان کې دي. که څوک د نیول شویو خبریالانو په اړه کومه ادعا یا هم دلیل لري، کېږي چې رسنیو او خبریالانو سره یې شریک کړي. له دې پرته دې لومړیتوب ورکړل شي چې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو په اړه سایل در رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرډنی کمیسون لاري وڅیړل شي.
حادثه مو کړه د غوښتنو پاړه د طالبانو د حکومت د وانز به غلام مجاهد نظر هم واخلو، خو زموږ پښتنه جواب نه کړه. وکتل طالبانو ل بیا ځلی رسیدو سره په افغانستان کې د خبريالانو خپل سری نیونی تر ډیره د طالبانو د استخباراتو لول شي. خو د ادارې د خبريالانو د نیونی پاړه هیڅ ډول معلومات رسنیو او خبريالانو سره نه دي شریک کړي. د طالبانو د حکومت وایندویانو بیا تر ادا کړی چې خبريالان د خپل رسنیزو کارونو په تړاو ندینی ول شوی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت آزموینې ملي ادارې تیر ورځ د روان لمریز کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې له اتیا زره زیاتو د دولسم ټولګیو فارغانو پکې انګډون کړی و. د دغه کانکور په نتیجه کې د طالبان چارواکو ویل چې لور څلوېښت زره زیات د دولتي پوهنتونونو او لوړو مؤسسو ته جذب شوي، خو د تیرو کلونو د په پرتله یې د سګني کانکور ګډونوال کم و. یو علت همدا ښودل شوی چې نجونو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د پوهنتون یو شمېر استادانو ځینې نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. نور به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4204 درشتنو پکې ګډون کړی وو. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په محل ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر وو، خو د ګډونوالو د هغو شمېرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم و. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمېرو له مخې په 1401 کال کې 1300 سره، په 1400 کال کې 1300 او په 1399 کال کې 2000 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی وو. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه وکړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده، او دې ترڅنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وایي روان وضعیت ځوانان بې انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیرې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمون ډیپارټمنټ ته تقریبا 90 نفر کامیاب شوی وال او لید جمله څخه ووښ نه پر سبت نام کړو او ووښ تو کشن نه پته چو زمون ټولګي تر اتلال او په شلو محصولونو کې تقریبا اوس 15 محصولین پاتې دي او شاید داسې لاملونه ولري یو دا چې اقتصادي لاملونه دي او بل طرف ته داسې یو فضا حاکم شوی دی چې دلته د پانتون محصول چې دغه اهمیت نه لري.
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی د زدکړو پاړه د چارواکو غیر مسولیت سرګندونې او زدکړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولی چې لوړو زدکړو ته د ځوانانو لیوالتیا کم شي. ښاغلی جهانی ازادي رادیو ته وویل
یو خو د زدکړو بې ارزښته ګڼل دي، لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زدکړو په اړوند باندې غیر مسولانه سرګندونې کېږي، لکه مثلا یې زدکړې مبح بولي یا مهمې نه بولي. د طالبانو د لوړو زدکړو وزیر انیدا محمد مویل و هر څه ډیر تخریب کړی وي، ډیر ورانه کړی وي، هغه ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبیدالله وردګ وایي ډیر ځوانان په دې نیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغه څانګو کې کار وکړي. خو د نوموړي په خبره دا چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دوه کلونو کې چې کوم ټاکنې کېږي، کومې مقررې کېږي، هغه ټول داسې کسان د انتخابېږي او داسې کسان مقررېږي چې هغه اکثریت زده کړې نه دي کړې او یا د زده کړو په هکله باندې هر اقل هیڅ معلومات نشته دي. نو خلکو ته دغه ښودل کېږي که یو څوک زده کړې هم وکړي نو نتیجه به یې هغسې نه وي لکه د دوی چې څنګه تمه ده.
ښاغلی وردګ ادعا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي. په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي، همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم د آسیا د کرکټ کپ سیالیو ته مخ کړو. یو هیجاني مرحله ته د افغانستان لوبه رسیدلې ده. بختیار ساحل را سره، ساحل صاحب نتیجه څه ده؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. لبد بخت چې د افغان کرکټ مینوالو لپاره بد خبر ده. افغانستان دغه سیالي د دو منډو په توپیر وبایلله. ورسته لوبغاړی فضل فاروقي و چې هغه لیگ بیفور آؤٹ شو. په دې سره افغانستان 209 منډې وکړي او د دو منډو په توپیر باندې دغه لوب افغان لوبډلې وګټله. نه یوازې دا چې آسیا جام څلور غوره لوبډلو پړاو ته کوالیفای ونه کړه، بلکې دغه سیالي هم په ډېرې اسانۍ سره وبایلله. یعنې دوی کولی شو چې په 0.1 اوور کې دغه هدف پوره کړي او بل پړاو ته کوالیفای وکړي. کچېری دغه هدف دوی په 0.1 اوور کې پوره کړی نه وای او په 4.9 اوور کې پوره کړی وای، کوالیفای به نه وي کړی، خو مطلب دغه سیالي به ګټلی وای. نو افغان لوبډلې اوس هم کوالیفای ونه کړه او هم سیالي له لاسه ورکړه.
دغه ورستیو کې چې ما لوبه تعقیبوله، نتیجه د کمپیوټر په سکرین باندې لوبه ډېره ښه روانه وه. یعنې د دې ډېر احتمال و چې باید دغه لوبه افغانستان وګټي. څه وشول؟
او نجیب الله زدران چې کله اوس وزید هغه شیبه کې د افغان لوبډلې پله یو څه سپکه شوه او د سریلانکا درنه شوه، خو راشد خان په 0.5 اوور کې 3 بونډریانې ووهلې، یعنې 3-4 ووهلې. بیا د 0.5 اول بال ته مجیب رحمان ولاړ و، هغه مخامخ د بال لوبولو هڅه وکړه چې شپږیزه ووهي، خو مخامخ فیلډر ولاړ و، هغه هلته کېد شو. بیا فضل حق فاروقي درې نور توپونه ولوبول او د لیگ بیفور یعنی ال بی ډبلیو وسوځید. په دې سره راشد ناټ اوټ پاتې شو او دغه آسیا جام کې د افغانستان د لوبډلې سفر هم پای ته ورسید.
د نورو لوبډلو په اړه کراته وای چې د کوم لوبډلو د څلورو هغه ټیمونو مرحله ته د رسیدو چانس ډیر دی؟
اوس څلور لوبډلې معلومې شوې، هند، پاکستان، دغه راز بنگلاديش او سریلانکا. دغه څلور لوبډلې د سوپر فور یا څلور غوره لوبډلو پړاو ته ورسېدې. افغانستان او نیپال هغه لوبډلې وچې له دې پړاوه پاتې شوې او دوی بل دې ورسته نو لاسیا جام هم وځي.
دغه لوب نننی نتیجه په د افغانستان کرکټ لوب ډلې په نړیواله فهرست کې یا په کټګوري کې کوم غیز پر هغه باندې کوي کنه
حتمن نوري صاحب کله چې دغه سي انټرنیشنل یا نړیواله لوب بیلل کیږي هغه په رینکینګ یا درجه بندي باندې هغه سپری باسي خو کچیر افغانستان